سلامونه، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونې مطالب: د اوو لویو قدرتونو مشران پر دې سالانه شول چې له افغانستانه د وتلو د مهلت د تمدید غوښتنه وکړي. د ولسمشر پوتین وینا چې وایي روسیې خپل درس اخیستی او بیا به کله هم د افغانستان په چارو کې لاس ونه وهي.
موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسله وال.
د طالبانو لخوا د دولتي ادارو لپاره د سرپرست مشرانو پر ټاکنه انتقاد:
همدغه د امتحان وخت دی او باید هغه افغانان چې د ښه نوم خاوندان دي وګمارل شي کارونو ته.
خو په کابل ښار کې د امنیتي موانع او د لرې کېدو د پریکړې هرکلی:
دغه ډېر ښه کار وشو، باید آینده کې په هر کوڅه کې چې سیمټونه لرې شي او عامو خلکو ته د لارې خلاصې شي.
قدر من اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی: په تیرو لسو ورځو کې نږدې 4500 بهرني وګړي او افغانان له افغانستانه په الوتکو کې ایستل شوي. طالبان د هیواد د بانکونو د پرانیستو ژمنه کوي او روسیې په منځنۍ آسیا کې د امریکا ای پوځیانو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت څرګند کړی. بشپړ خبرونه: د نړۍ اوستر صنعتي هیوادونو یو ځل بیا له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار کړی او د طالبانو واکمنۍ ته یې اندېښنه ښودلې. د اوستر صنعتي هیوادونو امریکا، برتانیا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان مشرانو پرون د افغانستان په اړه په آنلاین بیړنۍ غونډه کې خبرې وکړې او له غونډې وروسته د مشرانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویل چې افغانان د سوله ییز ژوند حق لري. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او لږکیو حقونه نه تر پښو لاندې کوي کنه له غبرګون سره به مخامخ شي. همداراز له طالبانو غوښتل شوي دي چې په افغانستان کې د تروریزم مخه ونیسي. د جی او مشرانو په افغانستان کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې په ښه نیت د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو لپاره هڅه وکړي. د طالبانو له وروستیو پرمختګونو او د کابل له نیولو وروسته نږدې 4500 بهرانیان او افغانان له افغانستانه په الوتکو کې ایستل شوي دي. د امریکا د لوی درستیز د سیمه ایزو عملیاتو مرستیال تورن جنرال هانک ټایلر په ورجینیا کې خبری غونډې ته پرون ناوخته په دې اړه معلومات ورکړل:
تر اوسه 63900 امریکایان د ناټو او نورو شریکانو، همداراز هغه افغانان چې ځانګړي ویزې ترلاسه کړي دي او هغه افغانان چې زیان ور اوښت خوندي شوي دي او د ښه ژوند په لور درومي.
د تورن جنرال ټایلر په وینا له دې ډلې اکثریت د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو له افغانستانه وتلي چې شمیر یې نږدې 950,000 ته رسیږي. د هند اتحادیو وزیر هردیپ سنگ پوری له افغانستانه د لسګونو افغان سکانو د وتلو خبر ورکوي. ښاغلی پوری پرون هندي رسنیو ته د ټولو هغو افغان سکانو په اړه معلومات ورکړل چې د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولی دی هند ته انتقال شوي دي.
ټول شمیر چې وتلی دي 6,000 او د ټولو افغان سکانو شمیر واویو ته رسیدلی دی.
د ښاغلي پوری په وینا په دې ډله کې هغه کارګر شامل نه دي چې په کابل کې د هند په سفارت کې کار کړی. بلخوا د سویس ټول اتباع او هغه افغانان چې له سویسیانو سره کار کړی و یا له افغانستانه وتلي یا خوندي شوي دي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر اګنازیو کاسیوس پرون وویل 292 کسان ایستل شوي چې 141 افغانان دي او 8 تنه د کابل په هوایي ډګر کې انتظار دي چې ازبکستان ته به یې ولیږدو. ازبکستان ته به ولیږدول شي وروسته له دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو. د کابل له نړیوال هوایي ډګره د بهرنیو او هغو افغانانو د ایستلو لړۍ پیل شوه چې له بهرنیانو سره یې په تیرو 2 لسیزو کې کار کړی. طالبانو د هیواد د بانکونو د پرانیستو ژمنه کړې. له تیرو 10 ورځو راهیسې په کابل کې بانکونه بند و. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل:
مرکزی بانک ته اجازه ورکړل شوه چې باید خپل فعالیت پیل کړي او سر له نن او سبا به ټول بانکونه پرانیستل شي او راکړه ورکړه به آزادانه پیل شي.
د اګست له 15 چې طالبانو ځواک چې د طالبانو ځواکونو پلازمینه کابل ته ننوتل د دغه خار د ګڼو خلکو یو شکایت همدا و چې بانکونه بند دي او دوی لستونز سره مخامخ دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو نه غواړي چې امریکایي ځواکونه په منځنۍ آسیا کې ځای پر ځای شي. د ده په وینا کېدای شي چې د دې ځواکونو له حضور سره په سیمه کې بریدونه پیل شي. لاوروف دا خبره پرون په هنګري کې وکړه او زیاته یې کړه چې د واشنگټن دا وړاندیز چې په موقتي ډول د افغان کډوالو ته په منځنۍ آسیا کې ځای ورکړل شي د سیمې ثبات ټکنۍ کولی شي. د ټینګار وکړ چې هېواد یې له چین، امریکا او پاکستان سره په ګډه د افغانستان د اوسني کړکېچ هوارۍ ته چمتو دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې به چې راتلونکې میاشت په دوشنبه د تاجکستان په پلازمینه کې جوړیږي یوه مهمه موضوع افغانستان وي. په افغانستان کې د طالبانو بریالیتوب د منځنۍ آسیا هېوادونو اندېښمن کړي دي چې افراطي ډلې د هېوادونو ته مخه نه کړي. او د ایران دولتي اژانس سنا د ایران د روغتیا وزارت په وینا پرون خبر ورکړ چې د 48 ساعتونو په ترڅ کې یو 40,000 کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي او 209 تنه د وبا وژلي. په ایران کې د کورونا د ورستي تلفات په 48 ساعته کې تر بل هر وخت زیات دي. د ایران په څ باندې 3 میلیون نفوس کې تر اوسه له 10% لک کسانو د کورونا دوهم دوز واکسین ترلاسه کړی. ایرانی چارواکو د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ بندیزونه لګولې دي چې په دې لړ کې د اګست تر 28 پورې د ښارونو ترمنځ پر تګ راتګ بندیز لګېدلی. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د وګی اسمبلی دریمه ده چې د 2021 میلادي کال د اګست له 15 سره برابر ده. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. تخنیکی لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته، د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشران پر دې سره سلا نه شول چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د وتلو د مهلت غځولو ته وهڅوي. دوی د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره غوښتل. ښاغلی بایدن قانع کړي چې دا مهلت د اګست له 1 وروسته تر هغه وخته وغځوي چې ټول هغه بهرني وګړي او افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی له افغانستانه وباسي. خو د جی و ډلې مشرانو پر هغو شرایطو موافقه وکړه چې پر اساس یې دوی باید د طالبانو راتلونکی دولت په رسمیت وپیژني. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جی واکسر مشان شکل لري چې د اګست تر 1 به په لسګونو زره امریکایان او اروپایان د نورو هیوادو یو شمېر اتبا او هغه افغانان له افغانستانه وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی. د جی وتر آنلاین بیرنی غونډې وروسته د سیشن بیپورس د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل چې لومړی ټوب له افغانستانه د خپلو هیوادو خلکو او د هغو افغانانو ایستلو ته ورکوي چې په تیرو 2 لسیزو کې له دوی سره مرسته کړې ده. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي که بهرني ځواکونه نه وي دوی به څرنګه په خوندي توګه له افغانستانه ایستل کیږي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل د امریکا متحده ایالاتونه دلته مشي په غاړه لري او له متحده ایالاتونو پرته موږ نور هیوادونه نشو کولای چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اګست له 1 وروسته به خپل ځواکونه په افغانستان کې نه پرېږدي. اسوسییټډ پرس اژانس څرګندوي چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای رئیس ویلیام برنز په کابل کې د طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د دې خبرو پر مهال طالبانو ټینګار وکړ چې د اګست له 1 وروسته د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایانو حضور نه منو. د نیټې تلا نږدې اونۍ پاتې ده. خو د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د هوایي ډګر په لورې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده.
د هوایي ډګر په لور باندې کوم لار د خلک سي هغه لار تړل سوې ده. افغانان نه پرېښودل کېږي چې هغه لار نه لاړ سي. بهرني اتباع کولی سي لاړ سي میدان ته او داخلي اتباع نه سي کولی سي لاړ سي. اسلامي مرد هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کې او هغه ټول خلکو ته په میدان کې جمع دي او ټول ته ځل بیا هم د تاسې د لارې نه اطمینان ورکو سره خپل کورونو ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي او خپل عادي ژوند کې هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او ډاډ ورکو.
طالبانو ویلي دي چې دوی بشري حقونو ته درناوی کوي
خو د جیوه هیوادو مشانو په خپل پرونی غونډه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د واکمنو عملونو ته ګوري، د دوی وینا و ته نه ګوري. نړیوال ټولنې طالبانو ته خبرداری ورکړی دی چې د خپل تیر واکمنۍ په څیر د سخت اسلامي اصول نه پلي کوي. طالبان له 1980 نیمه تر 2000 لومړي کال پورې واکمنان وو چې بیا یې حکومت د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال نسکور شو.
په همدې حال کې د امریکا د کانګرس دوه غړي پرون ناڅاپه داسې مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدل چې هلته له څو ورځو راهیسې لویه ګډوډي روانه ده. امریکایي چارواکي وایي د استازو جرګې جمهوري پال غړي سیت مولتن او پیټر میجر په یوه چارتر الوتکه کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې دننه او بهر وګرځېدل او څو ساعته هلته پاتې شول. د امریکایي چارواکو په وینا دې کار د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه چې له افغانستانه د بهرنیانو او افغان وګړو د ایستلو په چاره کې مصروف دي سخت حیران کړی دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې چارواکو شکایت کړی چې په هغو سیټونو کې چې د کانګرس د غړو ته ځانګړي شوی یو نور کسان وتلای شوی، خو مولتن او میجر ویلی دوی په داسې یو الوتنه کې راستنه شول چې سیټونه یې نه درلودل. دواړو وکیلانو په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې دوی د کانګرس د غړو په توګه د مسؤلیت لري چې د اجرایه قوې پر چارو څارنه وکړي او زیاتوي چې دوی دا سفر په پټه ترسره کړ او دا خبره یوازې هغه وخت افشا کړه چې هیواد ته راستنه شول. د استازو جرګې مشر نانسی پیلوسی پرون نوښت په یو بیان کې یادونه وکړه چې د جرګې ځینې غړي د هیله لري چې افغانستان ته ولاړ شي، خو دې هغه ته ولیکل چې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو غوښتنه کړې چې د کانګرس غړي په اوسنیو خطرناکو شرایطو کې افغانستان او سیمې ته سفر نشي کولای. په بیان کې د دې وزارتونو له قوله ویل شوی دی چې له افغانستانه د بهرنیانو او هغو افغانانو خوندي او پر وخت ایستل چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی، په کابل کې د امریکا د پاوځ او ډیپلوماتیک ټیم خاص تمرکز ته اړتیا لري. د کانګرس دواړو غړو ویلي دوی په دې هدف کابل ته سفر وکړ چې ولسمشر بایدن د ته وهڅوي چې له افغانستانه د راوتلو ټاکلی مهلت د اګست له 1 وروسته هم تمدید کړي، خو ښاغلی بایدن پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د دې ماموریت د ترسره کولو لپاره د اګست د 1 په ژمنه ولاړ دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته. د روسیې ولسمشر د افغانستان په اړه څرګندونې کړې دي. روسیا چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې څو ځلې د طالبانو د غونډو کوربنه و، وایي په 80مه لسیزه کې پر افغانستان له یرغل څخه یې ډېر څه زده کړي دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې روسیا به بیا هېڅکله هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د ښاغلي پوتین د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې اوریدای شئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخله یا د دې هیواد په پوځي شخړو کې د ګډون نیت نه لري. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې د واکمن ګوند چارواکو غونډه ته وکړه. په ځانګړي ډول موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخله نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال ځواکونه هلته وي شخړې ته چې ټول له یو بل سره په جګړه وي داخل کړو. دا هغه څه دي چې هلته له لسیزو راهیسې روان دي. پخوانی شوروي اتحاد هلته د خپل حضور تجربې لرلې او موږ له هغو د پام وړ تجربې زده کړې دي. ماسکو په 1990 میلادي کال کې د افغانستان د کمونیستي رژیم په ملاتړ د مسلمانو وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد یرغل وکړ. دا جګړه چې نږدې یو لسیزې دوام وکړ، شاوخوا 2 میلیونه افغانان پکې ووژل شول، 1 میلیون افغانان کډوال شول او شاوخوا 4 لس زره شوروي سرتیرو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. ولسمشر پوتین څرګنده کړه چې دا ویرشته چې ترهګر او بیلابیلې وسلوالې ډلې چې افغانستان ته یې پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي، روسیې او د روسیې متحدانو ته مستقیم ګواښ رامنځته کړي. پوتین ټینګار وکړ چې په داسې وضعیت کې د روسیې د دولت په ټولو برخو کې د ډېر یووالي او همغږۍ خوشتون کوي. د ولسمشر پوتین د پرونیو څرګندونو ترڅنګ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د هنګری ته سفر پر مهال وویل چې ماسکو په منځنۍ آسیا کې د امریکایي ځواکونو حضور نه غواړي، ځکه چې د دې ځواکونو حضور په دې سیمه کې د حملو سبب کېدای شي. لاوروف زیاته کړه چې د واشنگتن دا وړاندیز چې په منځنۍ آسیا کې دی افغان کډوالو ته د وی مودی په مخ ځای ورکړل شي شاید د سیمې د ثبات د کمزوري سبب شي. لاوروف ویل هغه افغانان چې د تیرو دوه لسیزو په ترڅ کې له امریکایانو سره کار کړی دی باید امریکا ته انتقال شي. په تاشکند کې د افغانستان د سفارت په وینا شاوخوا یو نیم زر افغانان د طالبانو له روسیو پرمختګونو وروسته ازبکستان ته پناه وروړي او اوس پولیس ته نږدې په خیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیرونه خبرداري ورکړی وو چې منځنۍ آسیا ته د افغان کډوالو ورتګ د وسلوالو د ورتګ سبب کېدای شي.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبه د اوریدو لپاره هم را سره اوسه. خدا شپه د لوی دیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوو.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې په افغانستان کې د روان ترنګلي وضعیت پر مهال د پخوانی ولسمشر حامد کرزی رول تکتلی چې له هیواد نه دی وتلی. لیکوال هغه ویډیوي پیغام ته اشاره کړي چې تیر اونۍ کرزی خپور کړ. په دې پیغام کې شاغلی کرزی په داسې حال کې چې لخپل کوچنی لونو سره ولار دی وایي چې په افغانستان کې پاتې کیږي چې د قدرت د سولیز انتقال هماهنګي وکړي. خو د نیویورک ټایمز په دې مقاله کې راغلی پر دې سربېره چې شاغلی کرزی هڅه کړي چې په دې حساس وخت کې د یو منځګړي رول ولوبوي د دې کار توان نه لري. د دوشنبه په ورځ دوه افغان چارواکو نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي وروسته له هغه چې د طالبانو ځواکونو د حامد کرزی ساتونکو خالص لا کړل د مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله کورته پناه یووړه. یو بل چارواکی چې له افغانستان د باندې ژوند کوي نیویورک ټایمز ته ویلي چې د کرزی میرمن او اولادونه هم د عبدالله په کور کې دي. حامد کرزی د ولسمشر په توګه د دوهم دور دورې تر بشپړې دوه وروسته ارګ ته نږدې په یو ډیر خوندي ودانۍ کې ژوند کاوه. اوس مهال د مالیه پخوانی وزیر حضرت عمر زخلوال چې د یک شنبه په ورځ د طالبانو د مشرانو په حضور کې ل کرزی او عبد الله سره ولیدل نیویورک ټایمز ته ویلي چې تر اوسه رسمي مذاکرات نه دي پیل شوي او د لیدنې تر ډیره پر اعتماد جوړولو او یو بل سره پر آشنایی متمرکز وي. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین په یو مقاله کې له افغانستان د اوه اویا ورزشکارانو او د هغوی د کورنیو د وتلو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه په دوی کې د ځوانانو او لویانو د ملي ټیمونو غړي او نجونو د فوټبال ټیم غړي او ښځو د فوټبال مسؤلان شامل دي. ګارډین لیکلي کڅ هم د انجونې له کابل هوایي ډګر وتلي دي او د استرالیا پر لور یې پرواز کړی خو مخکې یې لار ډیره اوږده ده ځکه تر هغو چې د ورزشکارون جنو خوندیتوب نه وي تضمین سوی هغوی په خطر کې دي.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. د طالبانو له لوري د یو شمیر دولتي ادارو د مسؤلانو په توګه د دې ډلې د ځینو غړو له ټاکل کې دورسته یو شمیر سیاسي او مدني فعالان وایي چې د دولتي ادارو پراس کې باید مسلکی کسان په دندو ګمارل شي. دوی وایي طالبانو یو شمیر ادارو ته سرپرستان معرفي کړی دي خو هغوی یوازې دینی زده کړې لري او نشي کولای چې یو مسلکی اداره رهبری کړي. خو طالبان په ځواب کې وایي چې دوی بیلابیلو دولتي ادارو ته مسلکی کسان سرپرستان کړي او کولای شي چې دغه برخه مدیریت کړي.
د طالبانو لوري د یو شمیر دولتي ادارو د مسؤلینو ټاکل او پرې د سیاسي او مدني فعالانو انتقاد کوونکي وایي طالبان بیل دي چې مسلک ته پاملرنه وکړي بیلابیلو ادارو ته د مسؤلینو په توګه د خپلې ډلې غړي معرفي کړي دي. سیاسي فعال سید حساق ګیلانی د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې طالبان باید داسې مسلکي کسانو په ټاکلو سره چې دغه ډلې پورې تړلې نه وي وخی چې پر اختیار هم د یو ټول ګډونه حکومت په لټه کې دي.
همدغه د امتحان وخت دی او همدغه د مقررې وخت دی. دوی باید هغه افغانان چې د ښه نوم خاوندان دي پاک خلک دي دوی باید چې وګمارل شي کارونو ته او اکثریت د ډېر ښه مسلکونو تعلیم یافته دي هغوی کولی شي چې دا ادارې په کار واچوي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې طالبانو په دې تحریک پورې تړلې یو شمېر کسان د بیلابیلو ادارو او ولایتونو سرپرستان ټاکلي. د کابل ښار یو اوسیدونکي علي هم ازادي راډیو ته وویل چې د بیلابیلو دولتي ادارو او وزارتونو لپاره اړتیا ده چې مسلکي او تخصصي کادرونه پر دندو وګمارل شي.
د دې درو پرسه باید تعلیم یافته خلک وي، هغه تعلیم یافته خلک چې هغه هغه رشته کې تحصیل کړی وي، او په دې خاطر کېدای شي چې د هغه خلک چې په هغه رشته کې تحصیل نه یې کړی کېدای شي دوی ستونزو سره مخامخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د تحریک غړی حاجي محمد ادریس د افغانستان بانک سرپرست ټاکل شوی. انتقاد کوونکي وایي چې خاغلی ادریس په مالی برخه کې تخصص نه لري، خو طالبانو ویلي چې حاجی محمد ادریس په دې برخه کې پراخه تجربه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي ادارو په ځانګړي ډول د مالیاتي برخو پراس کې ټاکل شوي کسان په اړوند برخه کې د پراخه تجربې خوندان او امنت خیانتونکي نه دي او کولای شي چې یادې ادارې مدیریت کړي.
اکثره دا سي ټاکل شوی دی په داتي روشلو کولو کې زموږ مالی برخو کې دوی مصروف او د مالی چارو سره بلدیت لري. ډیر لوی خبر په دې مالی چارو کې امانتداري ده چې د باور خلک منتراس او مالی نظم او محفوظیت مطمئن وي. نو ځکه اوس په دغه خلک سره پراستان شوی دی، وروسته ان شاء الله به دې باندې طبعاً حکومت غور کوي.
خلک وایي چې طالبان بلا بیلو ادارو ته د معرفي شویو کسانو پیژندلیک له خلکو سره شریک کړي، تر ډیره به په دې تړاو اندېښنې لري شي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو هڅه کوي، داسې حکومت چې ټول قومونه او سیاسي جریانونه پکې خپل ځانونه وګوري او فساد پکې نه وي. په ورته وخت کې د ښځو او مدني ټولنو یو شمېر غړو ټینګار کړی چې باید داسې یو حکومت جوړ شي چې د ښځو په ګډون پکې د ټولنې د ټولو اړخونو حضور پراخ او باصلاحیته وي.
و موریدل چې د طالبانو لخوا د یو شمېر دولتي ادارو د مسؤلانو په توګه د ځینو غړو د طالبانو د ځینو غړو له ټاکل کېدو وروسته پر دوی انتقادونه شوي. خو د ښار په برخه کې، د ښاري نظم په برخه کې د طالبانو اقدامات خلکو ستایلي دي. د کابل ښاریانو د پلازمینې له بېلابېلو واټونو څخه د سمیټي دیوالونو او موانعو د لرې کولو د اقدام هرکلی کړی. ځینې ښاریان وایي د سیمنټي دیوالونو او موانعو خلکو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. له بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خلکو ته ډاډ ورکړی چې دا موانع به له واټونو څخه په بشپړ ډول لرې کیږي.
د کابل لواټونو د سمیټي دیوالونو د لری کولو اقدام د کابل خاریانو له هرکلی سره مخ شوی. د کابل یو اوسیدونکی صفی الله په ډیر آزاد رادیو ته وویل
دا غاډر ته کار وشو، باید آئندہ کې په هر کوڅه کې په هر لار کې چې مټونه لری شي او عام خلکو ته د لارې خلاصې شي. دا خو غټه ستونزه وه، ځکه په کوم ځای کې چې یې یا په کوڅه وه یا په عامه لار وه یا په سړک وه، په هغه باندې به هلته د خلکو کورونه وو.
د کابل بل اوسیدونکی عبدالمنان هم ورته نظر لري.
خلکو یې خو چې داسې زورواکي وو او بس په خپل زور باندې خو بس لارې بند کړې، عمومي سړک باندې باندې ځای کې کابل ښار ته کوم ځای کې لاړ شي هغه عمومي سړک بند کړی وو. خپل کور مخې ته مخکې ستونزې خو ډېر مخ کړي وو، د لارې ټولې بندې وې،
د کابل په عامه سړکونو په ځانګړي توګه د وزارتونو، بهرنیو سفارتونو او د لوړ پوړو دولتي چارواکو زورواکو کورونو ته څیرمه د سړکونو بندیدو په تړاو کابل ښاریانو مخکې تل نیوکې کړي. د دغو کانکریټي دیوالونو د جوړولو دلیل په کابل کې د امنیتي پیښو مخنیوی یاد شوی. خو اوس د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې امنیت خوندي دی او د سمیټي دیوالونو د لرې کولو اقدام د خلکو د اسانتیا لپاره تر سره شوی.
د دولتي ودانو په مخ کې او د چادو په وړاندې موانع ایجاد کړي دي. ولونه کې هغه څه یو خاري خلک په تنګ کړي دي، د موټرو تراکم او زیادت کم د خلکو ستونزو سره مخ دي. د دې لپاره چې نسی صورت رامنځته شي خلکو ته ټول وغني ایسته کیږي، ټول د ضرورت موانع چې په هر جی کې وي که په سړک کې وي که کوم ساختمان مخ ته وي، د دې پلان د ټول واخلو له منځه او خلکو ته اساني راځي.
خو ښاغلی مجاهد دا ونه ویل چې تر اوسه له کومو سیمو دا دیوالونه لري شوي او چیرې انتقالیږي. دا عامه سړکونو سربیره دا سمیټي دیوالونه په کابل کې د بهرنیو سفارتونو او بهرنیو سازمانونو مخې ته هم ایښودل شوي دي. ښاغلی مجاهد وایي د سفارتونو او بهرنیو ادارو له مخې به سمیټي دیوالونه له هغوی سره په تفاهم لري شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا هم له واټونو د دیوالونو او خنډونو د لرې کولو اقدام شوی و، خو خلکو نمایشي بللی و. ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې له کابل سربیره د غلړې به ولایتونو ته هم وغځول شي او د خلکو ستونزې به هواری شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ژوند رنگونو نننۍ خبرې اترې درته وړاندې کوو چې ورسره د خبرونه هم پای ته رسیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د نړۍ اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې یو ځل بیا پرون په خپله سرمشریزه کې له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ او د طالبانو پر واکمنۍ اندېښنه وښوده. دوی له طالبانو وغوښتل چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او لږکیو حقونه د نه تر پښو لاندې کوي، کنه له غبرګون سره به مخامخ شي. د طالبانو له وروستیو پرمختګونو او د کابل له نیولو وروسته نږدې 4500 بهرنیان او افغانان له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو په الوتکو کې وتلي دي. د هند د اتحادیو وزارت له افغانستانه د لسګونه افغان سکانو د وتلو خبر ورکوي او وایي چې د اګست له 15مې چې طالبانو کابل نیولی تر اوسه پورې شپږ سوه شپږویشت هندوان او واویا سکان له افغانستانه وتلي او هند ته رسیدلي دي. د سویس ټول اتباع او هغه افغانان چې له سویسیانو سره یې کار کړی و یا له افغانستانه وتلي یا خوندي شوي دي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر وایي چې 292 کسان ایستل شوي چې 140 افغانان دي. طالبانو په افغانستان کې د بانکونو د پرانیستو ژمنه کړې. د بانکونو له تیرو لسو ورځو راهیسې بند و. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون وویل چې مرکزی بانک د افغانستان بانک ته اجازه ورکړل شوې چې خپل فعالیت پیل کړي او سر له نن او سبا به ټول بانکونه پرانیستل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو نه غواړي چې امریکایي ځواکونه په منځنۍ آسیا کې ځای پر ځای شي. د په وینا کېدای شي چې د دې ځواکونو له حضور سره په سیمه کې د تروریستي ډلو حملې زیاتې شي او د ایران دولتي اژانس د ایران د روغتیا وزارت په وینا پرون خبر ورکړ چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې 140,000 کسان په کورونا اخته شوي.
د ژوند رنگونه
نوم می ذکر ده کونړ ولایت اوسیدونکو من په صداوات خر کې می سمې سره دکان دي. نو شامپوګان دي، تیل دي، صابون دي، سندل دي، د ودونو سامان دي، مختلف پر قسم لغشت دي سامان شته.
اوس د ودونو سیزن دي کنه کار دي څنګه دي؟
نو کار پروس کال کورونا د دغه نه دی خو خراب شوې دي. خلک سر 2 روپۍ نشته چې ځان له پیوړو واخلي. نو دا سمساري سامان خو سیده چې دته 2 دغه نه دی خلکو الته نه چې 2 روپۍ نشته. خلک کاروبارونه ډیر خراب شوې دي او روپۍ چا سر نشته چې دا سودا په ځان فار واخلي.
بخ کې به ودونو کې خلکو څه سامان ستانه خسته څومره څومره روپۍ واخسته اوس اندازې څو تر رسیدلې ده؟
مخ کې د څه وخت برانلې چې د یو واده د فار به سامان 40,000 روپۍ واسته. اغه دې تر رسیدل چې خلک 2,000-3,000 روپو سامان واخلي ځان ته شي نه چې ډیر مهم او ضرورت یوتای چې ضرورت نه غیر به هیڅ سامان څوک نه اخلي.
نو استاد دغه څنګه د مزدوري خراب شوی به بیان؟
مزدوري دومره خراب شوی چې وست د دکانه کرایه چې د اغه نو باسي مونږ ته مصرف یا په دې برابر څه کوي دکان کرایم نو باسي.
یو د جګړو وجبه می جګړو په خلکو بد اثر کړي. کاروبارونه ته نه خستي خلک زیات تخپل کلو پر خودو تاړ شي شوی دی
ډیر خلک د جګړو ډیر متاثر کلی دی خپل زګینې پریخي دی مسافر شوی دی او زینب بل زیاته تلی دی نو کاروبارونه خراب شوی دی کارونه نشته چې خلک کارو کې روپی لاس راوړي او خپل ځان د سامان واخلي نو ډیر وجه د جګړو دا چې جګړه ختم شي خلک کاروبارو کې روپی سی وګټي ځان ته په سودا واخلي روپی چې سړی سره نو ځان ته هر شخص شي چې روپی نه نو سودا به په چی واخلي
دغه د جنگ چې څوک جګړو ته دوام ورکړي غوښتنه تین څه ده
غوښتنه مې دا ده چې جنگ بند شي افغانستان کې اصول راشي امن نشي خلک د امن فضا کې جنو کې نه دا به د ټول افغانانو د یو هله ورزوده چې په